څوک ولاړ دی د سیګریټو
د ولسی شاعر عبد الله ستوري ویرکو
د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشری دود ژوندۍ ساتلی وو.
د هریوا پونم د شونځي وستکول کې د یو کتاب پانی اړوي او محتوا یې را سره شریکوي.
د کتاب په یو ځای کې ستوریجاز د خپل شرکت مشر وای زما او د عادي خلکو ترمنځ توکیش تمنی او شهرت نه بلکې زیار او هڅه ده.
نور مطالب هم درو کده خبرونه تر اخیره را سره ملوي. دا اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې په پیل کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ تر سره لمانځو. د فبروري 28 په نړۍ کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لومړی ځل د ملګرو ملتو علمي کلتوري او تعلیمي مؤسسې یونسکو د مورنۍ ژبې ورځ په 1990 کال کې ولمانځله. بیا څو کاله وروسته د ملګرو ملتو د 1325 پریکړې لیک مخې دا کلنی لمانځل رسمي شول او څو کاله وروسته ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د فبروري 28 د دې ورځې لپاره وټاکله. دا هغه ورځ ده چې په 1925 کال کې د ډاکې په پوهنتون کې محصلینو د پاکستان له چارواکو د سولې سي مظاهرې په ترڅ کې دا غوښتل چې بنګالي ورته رسمي کړي، خو پاکستانی چارواکو دا غوښتنه نه منله. همغه وو چې پولیسو پر مظاهره چانو ډزې وکړي. د ډزو په ترڅ کې یو شمېر محصلین ووژل شول. وروسته تر دې چې بنگلاديش په 1921 کال کې له پاکستانه بیل شو او ملګرو ملتو د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ اعلان کړه، بنگالیان هم مورنۍ ژبې لمانځي او هم په همدې ورځ د ډاکې د پانتون د محصلینو ویر کوي. د نژادي توپیر پر ضد د نړۍ ستر مبارز نلسن منډیلا د ژبو په اړه یو ډېره مشهوره خبره لري. دی وایي کله چې تاسو له یو چا سره په یو ژبه خبرې کوئ چې هغه پرې پوهې شي، نو معلومات د هغه ککرې ته ځي. خو که چېرته له همدې کس سره د هغه په مورنۍ ژبه شغې شي، دا معلومات د هغه زړه ته لاره کوي. د یونسکو په باور د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو هدف دا دی چې خلک وهڅول شي چې لیک لوست په مورنۍ ژبه زده کړي. همداراز په نړۍ کې د مختلفو ژبو درناوی وشي او دا شمنه په ځای شي چې بیلابیلې ژبې چې د انسانانو ګډ میراث دی خوندي شي. ملګری ملتونه د دې ورځې په مناسبت دا خبره هم کوي چې په دې ډول غواړي چې حکومتونه، کورنۍ او مؤسسې وهڅوي چې مورنۍ ژبې ته خلک تشویق کړي او هغوی په ارزښت پوه کړي. پروسه شکل د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په راپور کې دې ته اندېښنه ښکاره شوه چې په نړۍ کې ځینې ژبې د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې ډله کې د نړۍ له شاوخوا 6500 ژبو څخه لږ تر لږه د 340 ژبو د ورکېدو وړاندوینه وشوه. په افغانستان کې نږدې 10 ژبې شته چې یو پکې پښتو ده چې په لسګونو میلیونه انسانان خبرې پرې کوي. اکثر پښتانه لیک لوست نه کوي. په روسیو شاوخوا 12 کې د انټرنیټ له برکته له پښتو ژبې استفاده زیاته شوې ده. لومړی ځل په 1940 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لاره وکړه او نږدې 8 کاله مخکې پښتو د انټرنیټ د پلټون کې پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه. یو شمېر تاریخ پوهان په دې نظر دي چې پښتانه آریایان دي او پښتو ژبه له آریایي ژبو څخه ده. د ځینو څېړونکو په باور کله چې په زرګونو کلونه پخوا آریایان د بلخ شاوخوا آباد شول، دوی په اریک ژبه شخېدل چې همدا ژبه د پښتو ژبې مور ده. څېړونکی او لیکوال استاد حبیب الله رفیع په دې اړه وایي:
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
پښتو ژبه په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ لهجې د څېړونکو په باور وڼې چې ده. استاد رفی وی چې د لرغون پوهانو لکیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1568 اتیا میلادي مخکې کلونو پورې موده کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د اوسنی ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبر لیکونه موندل شوې دي چې د دې ژبې په خورا لرغون توب دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې کوم متنونه یا کوم ډبر لیکونه لوستل شي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي.
د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 142 ډلو یا ژبکورنیو ویشل شوې دي چې تر ټولو لویه ژبکورنۍ هندو اروپایي ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپله لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډېر ویونکي لري. په کاناډا کې میش ژبپو او څیړونکی استاد معصوم هوتک وایي پښتو ژبه د همدې هندو اروپایي ژبو برخه ده چې شاوخوا 1200 کاله مخکې لیکدود منسجم شو.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې او ورته راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغله ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا دا غوښتنه ده چې درمخه یو شی موجود وو چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې د معتبرو مراجعو د څېړنو له مخې پښتو د نړۍ له ژوندیو باثباته ژبو څخه یوه ده چې د ویونکو په حساب د نړۍ په لومړیو 40 لویو ژبو کې راځي. په نړۍ کې نن سبا تر ټولو انګلیسي ژبه زیاته ویل کېږي، بیا د چین مندارین ژبه ده، ورپسې هندي ژبه او بیا په اسپانیایي ژبه ډېر خلک خبرې کوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د پښتو په نوم موسیقي پارچه د موسیقي نړیواله جایزه وګټله. هندی هنرمند زاکر حسین او لهغه سره ملګرو موسیقي شغونکو د پښتو پونوم د هنري پارچې لپاره چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه جوړه شوی د ګرامي پونوم د نړۍ د موسیقي تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړه. جزئیات د سنا کاکړ پوراپور کې.
د هنري پارچه پښتو نومیږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامیش پښپېتمی کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپل کړه. پښتو پارچه چې له هندي او ویدیزو سازونو څخه د زاکر حسین، بیل افلیک، ایت کمایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12مه خبره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په حق له ویلي وو د هغې پوځي موسیقي له سرونو الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له اوزای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامي جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال هم د مغولي واکمنو پر مهال او د ټولو مهم د افغاني واکمنو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار لزان سره هندستان ته وړي وي.
نو موري هم دا شانتیا د کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبان حکومت موسیقي حرام ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او ان اوریدلو هم بندیزونه لګولي دي چې له امله ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول چې وخت په وخت په لیزنې نوې جوړې شوې سندرې مینوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. کوم سندرغاړي چې په هیواد کې دننه دي تازه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه خو مخکې ویلي وه چې بیلابیلو ستونزو له دې ډلې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
پښتو موسیقي ژوندۍ ده چې د ټولې نړۍ د 2024 کال غوره جایزه ګټي، خو پر دې موسیقي د افغانستان دننه بندیزونه لګېدلې دي. اوس په غزنی کې سانګو وهونکو له چارواکو غوښتي دي چې له ډولونو بندیز لرې کړي. د غزنی، پکتیکا او پکتیا ولایتونو تر څنګ د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې یو وخت په سانګو کې د آسانو د مستولو او د خلکو د خوشحالولو لپاره ډولونه دود و، او دا ډېر پخوانی دود دی چې له سانګو سره به ډول وهل کېده او آس به ورته مستېده. د غزنیوالو د دې غوښتنې په اړه چې ډولونه دې آزاد شي راپور لرو.
په دا وروستیو کې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو کې یو ځل بیا د سانګې لوبې زور اخیستی. ډیری وخت په وړو خوشیو کې دغه لوبه د خلکو د خوشحالولو او دغه لوبې د دودولو او پاللو په موخه ترسره کیږي. تاریخ لیکونکي وایي په غزنی، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سانګې وهل له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري. دوی وایي دلته به په سانګو کې د آسانو د مستولو، خلکو د خوشحالولو او پخواني دودونو ساتلو په موخه ډیری وخت خبرګ ډولونه وهل کېدل. وس هغه سینه ده ځکه دغه لوبه اوس بې ډوله او په خاموشۍ سره کیږي. خو سانګې وهونکي یو ځل بیا د سانګو وهلو پر وخت د ډول وهلو غوښتنه کوي. شاوخوا شل کلن نعمت الله عزیزي د غزنی قرباغ ولسوالۍ له علیزو کلي څخه عبدالله ګل کلي ته د سانګې وهنې په مخه خپل آس راوستی. شاوخوا دیش کلنی سامامت پالوان د غزنی قرباغ ولسوالۍ یو بل سانګه وهن کیدی. دای هم عبدالله ګل کلی ته د سانګه وهنې په مخه راغلی دی.
په دې قرباغ کې تقریبا اته 50 آسان لرو. هر جمعه د جمعې په ورځ د ماشپن له یوې بجې تر مازدیګره پورې د موږ مسابقه وي. او نن هم د واورې په ورځ باندې ډېر مخلوق راغلی او دلته د خپل مسابقه وکړه. خو موږ له اسلامي عمارت چې دا غواړو په ډېرو ولایتو کې رول آزاد ده چې موږ په ولایت کې دمره خلاص کړي موږ یې د آسانو دپاره وګو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر سانګې وهونکي وایي د طالبانو حکومت د سانګې وهنې پر وخت ډول وهلو ته اجازه ورکړي. شپږ اتیا کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ سانګې وهونکی دی. دای هم دغه غوښتنه کوي. سانګه وهونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګ ډنګ بندیز لګولی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د سانګو ترڅنګ په خپلو خوشیو کې هم ډول نه ووهي او اتڼ نه وکړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
وړاندې په کندهار کې د یو ولسی شاعر ویر کو. نه څلوېشت کلن عبدالله ستوری د زړه د حملې له امله وفات شو. مخکې تر دې چې په دې اړه په تفصیل راپور در سره شریک کړو شعر لرو. د انځورګر شاعر عمان نیازي یو نظم د دوی په شخ.
۶۶
مرګ می په ډبرو لګیدلای غیګ می ټوله په څادر کې ماته شوې لپه لپه ترې شیشې را ټولومه غره چې نه می په نظر کې ماته شوې دا ملنګ به دروېزه د چا د غښ کړي خدایا څه سوي نارې وهي په لار کې په بدن به دې تڼاکې ودرېږي دغه زهر خو لمبې وهي په لار کې چا ترې تار د زلفو څو ځایه ایستلی درېدي ماته پیاله نسکوره یخي د خیام د لاس مینا لکه هنده وه سرو سکروټ وکړه لمبه نسکوره یخي له ویالې نه تښتېدلي کپ ته ځیر یم له ویالې نه تښتېدلي کپ ته ځیر یم چای کسې پر ایرو یخي تله کېږي ته به وایې چې اوبه ورپسې ژاړي اور ته راشي ودرېږي وچړپېږي ژوند د تا قامت کې څومره ډېر تازه دی څو چینې اوبه یې څرې په صحرا کې زما غږ لکه مارغه و رالوتی زما غږ لکه مارغه و رالوتی چا نیولی لکه زانه په بیدیا کې غږ را وکړه د تودې څپې په څیر چې زړه مې نیم لکه کنګل یو ځل اوبه شي چې خوشبوی هوا ووهي له غرونو د پیلوجې دا ځنګل یو ځل اوبه شي یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاریږي څوک ولاړ دی له سګرټو لوګي باسي وایي ګاډی په تم ځای ته را رسیږي
د ښاغلی نیازی څخه مننه چې په خپل ژغې دا شعر آزادی راډیوي مجلې خپرونې ته رالېږلی و. د کندهار ولسي شاعر او ترنم ویونکی عبدالله ستوری د 9 کلونو په عمر د زړه د حملې له امله وفات شو. عبدالله ستوری د شاعرۍ تر څنګ ترنم کاوه او پر نویو زیږیدلو ماشومانو یې له پخواني دود سره سم نشې ویلې. له هغه څخه 8 لیکلي آثار پاته شول چې 3 چاپ او 5 ناچاپ دي. تفصیل پدې راپور کې
تر روح را باندې باندې زما زړه دې زما جانان دې زمان نه ایمان دې کندهار کو د غزانو سلام کو کندهار یالو
سلام سلام دا خو ژغ د تل لپاره خاموش سو
زوانانو یو تر بل چارې سي ما د مجلس زوانان لیدلې جان جان خاور خرنا الله
نتل وشکلن عبد الله ستوری د دوشنبه پښپا د زړه د حملې لامل وفات سو نمبرې په 1450 مریض کال د کندهار شهر په اتمه ناحیه عباس آباد کلی کې زیږیدلې وو د ابتدایي دینز د کلترڅنګ یاسریز د کړی تر لسم ټولګي پورې کړی وي د مرحوم عبد الله ستوری ورزنی شغل عارضه لیکنه و خود تیرو شاوخوا دونی ملسی زرایی سی شایری او نوری ادبی ها چی کولی ده نموری چخه اتلی کلی اثار پاتس ولچی جار تر محمد سم ده ناتون طولگه او تا دستوری تصور که شیری طولگه ده نشرو شیری طولگه چاپ او بیا بنری جامعه و نکرم ادبی سنایه گلاپ شیری طولگه ده ارغان پلمن که ده کندهار ده شایرانو تسکیره ده کندهار ده هنرمندانو تسکیره د کندهار د ممثلینو تذکره او د کندهار د سپورتي اتلانو تذکره یا ناچاپ آثار دي. لیکوال او شاعر عبدالواسی حتیال وای عبدالله ستوری په خپلو شعرونو او ترنم د کندهار ادبی بندارونه ګرم ساتل.
عبدالله ستوری خوش اخلاقه د ځوانانو پرتاب او طبیعت برابر سړی وو. پټو کو میلو سفرونو منظرو مشایرو ادبی ناستو ولاړو کې همیشه از موږ ترڅنګ پاته سوی دی. په کرکتنه کې شلاس ورلودي کله چې به موږ په روحي ادبی بهیر کې کم شعر یا نثر کرکتنه ته وړاندې کوي دوی به هغه کره کتنی لپاره بس پر هغه باندې شجغې دی. ادبی فعالیتونه یې دا و چې په بیلابیلو رسنیو کې مقالې هم راغلی او سبسوی.
عبدالله ستوری د شاعری ترڅنګ ترنم هم کاوه او پر نو زیږیدلو ماشومانو یې د پخوانی دود سره سم نشرې ویلې. لیکوال او ژورنالیست مقصود زمیر وایي عبدالله ستوری یو له هغو محدود شاعرانو او ترنموینکو څخه و چې د نشری ویلو دودې ژوندۍ ساتلې وو.
نو د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشری دود ژوندۍ ساتلې وو. خوشبختانه چې د دغه دود پاللو څخه وروسته ځین نور ځوانانو هم دغه کار ته مخه کړې وه، او خوشبختانه چې د له برکت څخه دغه ولسی فولکلوریک فورم چې دی دا ژوندۍ ساتل شوی دی.
د کندهار لیکوال او فرهنګیان د عبدالله ستوري د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. د نوموړي څخه اته اولادونه پاتې شول چې پنځه لوڼې او درې زامن دي.
پورته مو واورېدل چې ولسی شاعر عبدالله ستوری د نه سلويشت کلونو په عمر وفات شو. د دوی په مهمو آثارو کې چې یو نوښت دی د کندهار د سپورتي اتلانو تذکره ده. په افغان ټولنه کې د شاعرانو او لیکوالانو د تذکرو لیکل دود دي، خو د ټولنې د نورو یادو کسانو یاد د نشت برابر دی. د خدای بخښلې ستوري یو بل ابتکار دا و، لکه څنګه چې په راپور کې اشاره ورته وشوه چې دوی په کندهار کې د نشرې دود ژوندی ساتلی و. نشه په نویو سیشیدلو حلکانو او انجونو ویل کیشی په خواه با ده جماعتونو امامانو ده کار کوا او ده حق طالبانو با نشه ده آمین پا ویلو بدرگه کولا. دیر کلا نشه لساز پرت ویل کیشی، خو یو نیم وقت لساز سرهم لوی. ده نشه پاره جزیات پا دیرا پور کسر آور.
یا رب کردگارا
دا ترنموییم که ده ماشوم ده کورنی لخوارا غشتل سوی او پر ماشوم بانده نشرا وایی. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او په امین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای په واره کړه را سره پستې شې دې کړه کې کول او کول چې کړه پټو سان قطار قطار یا رب کردگارا.
کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنموینکی له زېږېدنې څخه درېیم او یا هم اووم ورځ راغواړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امین پرویل کیږي.
بشر روزلی مور دی د مور د سترګو تور دی ولاړ باندې کور دی بل مور نست پلار یا رب کردگار تاثیر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټولړی اکل مهارا یا رب کردگار.
د نشری په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شوي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشری یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشری ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشری ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشتوبېتیم پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه. داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده مانا زموږ په کندهار کې دا شی رواجونه دي. یو چانم خړی نوم یې احمد وی دی خړو ته وای.
مخکې به نشرا پر شجنه ماشوم یا انجلی نه ویل کېده، خو نشروونکی شیر محمد وای اوس دا دود مات شوی او یو شمیر خلک پر خپل او زیږیدلو لونو هم نشروونکی غواړي.
انجلی ویل کېږي د انجلی نشرم ما سره ستا د مثال په توګه یو بیت بزت تویم. زو کړې مونجلی ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده وا وا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کې مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمیر اوسنیو شاعرانو نشری لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ شوی وای، نشره د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملی نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر یې معلوم دی.
نشره په کندهاري سیمه کې د ډیر پخوا څخه دود لري. پخوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدل، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتل، هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د پخوا څخه په کندهار کې کم ولسی شاعران چې و د هغو له خوا څخه نشرې دا دي وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایان دا نشرې لیکلي وي، ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نور دغسې ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډېر مشهور شاعر و، د هغه له خوا څخه نشره ویل شوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي، بې سازه ویل کېږي، خو ځینې وختونه داسې په ساز کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشۍ دودونه کېږي، لکه د زیږون لاولې تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتې یا کله چې د ماشوم څلوېښت ورځې پوره سي، سرکلي کله چې د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کله چې د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کېږي.
نن شکر خوشالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادی ده، سبحان کیا منو شادی د زوی په بابا لر قدر ثواب کړه شکر د وهاب سبحان کیا منو دی اهل د اسلام اول
پرکشش دا نام. آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. سل چیرې سل تجربه دا کتاب حسیب الرحمن نورمل شوړل دی. په دې کتاب کې د نړۍ د یو شمېر پیژندل شویو چیرو د ژوند تجربې له لوستونکو سره شریک شوې دي. دا کتاب په خصوص کې د اتم ټولګي زده کوونکو هریوال وسته دی. له دوی به واورو چې په دې کتاب کې څه موندلې دي.
سل تجربه هغه کتاب دی چې د نړۍ د مشهورو پوهانو، فیلسوفانو، شاعرانو، لیکوالانو، سیاسي رهبرانو، میلیاردارانو او بریالیو څیرو د ژوند تجربې او اغیزناکې ویناوې پکې راټولې شوې دي. هر هغه څه چې په نورو په زلونو تجربه کړي، مجبور نه چې هرومرو هغه موږ هم تجربه کړو. څه چې نورو تجربه کړي او پایله یې په ډګه شوې وي، ښه ده چې موږ یې د تجربې پر ځای له پایلې درس واخلو. په دې سره به مو یو وخت سپمه شوی، یو بل به مو د بریا او پرمختګ لپاره ترې د شنه څراغ ګټه هم اخیستي وي. دغه تجربې موږ ته مفتې لاسته راځي، که نه چې یو څوک تجربې ترلاسه کوي حتما توان کوي. او دغه کتاب باید هر څوک ولولي. ډېر مهم هغه چاته دی چې دوی ډېر نه هیلي دي. دغه کتاب په لوستلو سره لوستونکي په دې پوهیږي چې بې له کار او هڅې راحت نشته او منزل ته رسېدل ممکن نه دي. او د کتاب په یو ځای کې ستوري جایز د خپل شرکت مشر وایي، زما او د عادي خلکو ترمنځ توپیر شتمني او شهرت نه بلکې زیار او هڅه ده. زه هم یو وخت عادي کس هم شتمني او شهرت مې نه درلودل، خو نن چې کومه شتمني او شهرت لرم، دا مې ټول د کار او زیار برکت، یعنې دا زیار او هڅه ده چې بریالي خلک له عادي خلکو څخه بیلوي. همدارنګه د کتاب په یو ځای کې انتونی رابینز، امریکایي ویناوال او لیکوال، یوه وینا د هغه خلکو لپاره راخیستل شوې ده کوم چې یو ځل ناکامیږي، نو دوی له مبارزې لاس اخلي او یوازې په هماغه ناکامۍ ژاړي. دی وایي، ښایي د ځینو د پېښو رامنځته کېدو مسؤول نه وم، خو د هرې پېښې پر وړاندې د غبرګون او چلند مسؤول یم. مثلا که زه پر مځکه راپرېږم، ښایي په دې کې زما قصور نه وي، خو چې پر مځکه همداسې پروت پاتې شم، د دې بیا سل په سلو کې مسؤول یم. او د سلو نورو مختلفو کسانو تجربې ویناوې پکې راخیستل شوې دي او لوستونکو ژوند ته پکې هڅېږي. او په دې پوهیږي چې هیڅ سختي تل پاتې کیدونکې نه ده. امیل ژول فرانسوي ناول لیکونکی وایي، کلمات څخه څوک وپوښتي چې ته دې نړۍ ته د څه لپاره راغلی، زه به ورته ووایم زه دې نړۍ ته د دې لپاره راغلی یم چې ښه ژوند وکړم. نو هیله ده چې دا کتاب ولولئ او له ناهیلۍ څخه وژغورل شئ.
ژوند دومره اوږد نه دی چې هر څه په خپله پکې تجربه کړو، باید د نورو له تجربو زده کړه وکړو. د نورو د تجربو تر ټولو اسانه زیرمه په کتابونو کې راغونډه شوې وي. چا کیسه لیکلي وي، چا خاطره لیکلي وي، چا خپل ژوند لیک لیکلی وي. په خصوص کې د طب پوهنځي محصل عتیق الله دانش د خدای بخښلي نصیر احمد احمدي یو ناول ټال لوستی. د دې کتاب په اړه د دوی نظر.
دا ناول په یو داسې کې سره سرخی چې انسان ته د رښتینولۍ، صدق او زحمت درس ورکوي. تر څنګ یې د کلیوالي او ښاري ژوند پرتله پکې اخکل شوې ده چې ظرافت یې په بل کوم اثر کې نه لیدل کیږي. ارزو هغه جنۍ چې د ناول اصلي کرکټر دی او ټوله کیسه پر همدې راڅرخي، له کلي راځي او د ترور په واسطه په یو داسې کورنۍ کې کار ورته پیدا کیږي چې وظیفه یې د کور د یوازینی مشر سپین سرې مرکۍ ساتنه وي. د ناول د اوج او پای په اړه نه غواړم معلومات ورکړم، د دې لپاره چې شاید ځینې اوریدونکي وي چې غواړي ټال ناول ولولي او خدای مکړه ما د دوی تلوسه ور ختمه کړې وي. ځینې هغه نقاط چې دا ناول یې موږ ته رازده کوي غواړم اوریدونکو سره یې شریک کړم، لکه د کتاب له متنه دا خبره چې کله کله ورکه شه دا معنا چې تر هر وخت ډیر ضرورت درته لرم. ځینې خبرې نه ویل کیږي، له ویلو پرته باید ورباندې پوه شو. یا همدا چې خوشحالي ډیره ساده ده خو موږ یې په لویو شیانو کې لټوو. دې ته ورته نورې خبرې هم مالک کتاب راخیستې، لکه دا چې کله کله له یو چا خفه کیدل د ګرانښت وروستی حد وي، او یا هم ګرانښت په خبرو نه دی په پام دی، او یا د ګرانښت وروستی حد همدا دی چې نه یو څوک در پسې وژاړي. او ګرانښت اړوند لکه دا جمله د ژوند خوند همدا دی، په نورو ګرانو سه او نور تر باندې ګران کړه. یو بله مهمه نقطه چې د دغه کتاب څخه ما زده کړې هغه په دې ده، لکه نن په دې وپوهېدم چې یوازې د یو څه لیدل او لمس کول ښکلی احساس نه درکوي، ښکلی احساس مو زړه حس کوي. مندلې دومره سخت کار نه دی، کله کله وړې خبرې خوشحالي راولي، بس زمونږ ځینو کوچنیو ټکو ته پام نه دی. اصلا کې یاد ناول لوستونکي ته متوجه کوي چې د راتلونکي ژوند لپاره به نن ورځ اوسنی حال مه خرابوئ، په هر حالت شکر ادا کړئ، زحمت او زیار وباسئ، او هو په هر کار کې له صداقت او رښتینولۍ کار واخلئ. ما چې کومه دقیقه یاد ناول بشپړ کړ، سمدلاسه مې د کتاب په لومړۍ پاڼه د مرحوم محمدي صاحب پر تلیفوني اړیکه سترګې ولګېدې. زنګ مې ورووهه او زما د تمې خلاف ښاغلي احمدي صاحب تلیفون پورته کړ. د سلام او جوړ په خیر وروسته مې د کتاب د لوستلو او هغه احساس چې ما د ټال ناول تر ویلو وروسته درلود ورسره شریک وی خندل، او دا خبره وکړه چې بس دا زما لپاره هر څه دي، له مینې او لوستنې منندوی یم.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرونې په وروستیو شیبو کې نورستان ته مخه کوو. په دغه ولایت کې چې په دریو ختیځ، لویدیځ او مرکزي برخو ویشل شوی دی، هم ګڼ لرغوني ځایونه شته، هم ښکلي تفریحي سیمې لري چې په وروستیو کلونو کې د نورو سیمو خلک په اوړي کې ورماتوي، خو د سیلانیانو په وړاندې ګڼې ستونزې هم شته. جزئیات په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو ډک ولایت دی. هر دره او هر سیمه یې په زړه پورې یو ښکلی منظرې لري چې همدې ښایستونو ته په کتو تیر حکومت په 2019 کال کې دغه ولایت د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو. خلکو تمه درلوده چې له اعلان وروسته به د یاد ولایت سرکونه جوړ شي او سیلانیانو ته به اسانتیاوې برابرې شي، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم قدم نه دی پورته شوی. د سیلانیانو او ځایي خلکو شکایت همدا دی چې سرکونه زیات خراب دي او د ګرځندویانو د اوسېدو او وخت تیرولو لپاره د مناسبو ځایونو نشتون دوی ستونزو سره مخ کړي دي. قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پریمانه طبیعي کلاګانی او تاریخي ځایونه شتون لري چې د هر یو لیدلو با سیلانیان د خوند خستلو ترڅنګ د نورستان له لرغونی تاریخ هم خبر شي، خو د اسانتیا و نه موجودیت د دغو ځایونو د لیدلو پر وړاندې ستر خنډونه دي.
ډیر تاریخي ځایونه په دې ولایت کې شته چې د افغانستان په داخل او خارج کې ډیر زیات لیدونکي. بخاري پاچا حضرت محمد ظاهر شاه کور هم د کمو په نوم یو منطقه کې واقع ده. په مرکزی نورستان کې د اندرکون په نوم باندې یو تاریخي باغ چې د زرګونه کاله پخوانی باغ ده. همدارس په کانتیوا کې د نایب صدر عبدالوکیل تاریخي قلعه، بارون کې د کشتکی کې پخوانی معبد چې د اسلام نه مخکې خلکو دغه معبد کې عبادت کوي وجود لري.
د نورستان بل اوسیدونکو بشیر احمد جلالی له حکومت او پنګوالو غواړي چې په یاد ولایت کې د هوټلونو، پارکونو او نورو شیانو باندې پنګونه وکړي.
او دلته سیاحان چې راځي، خلک بهر نه راځي، هغوی ته زمینه برابر شي تر څو بهر نه خلک راشي. سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي، چې سرمایه لري نورستان کې سیاحین دوباره زمینه برابر کړي، راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي، تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي، د ګرځېدو ځای جوړ کړي، لکه نور وادونه کې چې دغه ځایونه جوړیږي.
که څه هم چې پخوانیو او اوسنیو چارواکو په زلونو د یادو ستونزو هواري او دا سانتیا او چمتو کول ژمنې کړي، خو نه پخوانی په دې برخه کې څه وکړل او نه هم وسنۍ تر اوسه کوم داسې قدم پورته کړی چې په برکت د دغو مشکلاتو د حل څرک ولګیږي. نورستان په مرکزی، ختیز او لویدیځو دریو برخو ویشل شوی چې هر یو یې خپلې طبیعي ښکلاګانې او تاریخي ځایونه لري، خو درې واړه یې د سرکونو د نشتوالي په وجه له یو بل جلا پرتې دي، چې لامل یې ولسونه، حکومتي مسؤلین او سیلانیان یو ډول ستونزو سره مخ دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسي. زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا، نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا، پیالے نسکور وم دے تش وم خودنا، پیالے نسکور وم دے تش وم خودنا. تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما، تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما، تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما، زندان نڑو خودنا، زندان نڑوم دے تیرا وما خودنا، پیالے نسکور وم دے تش وما خودنا، پیالے نسکور وم دے تش وما خودنا، نصیب بدل وم دے قبل وما خودنا، نصیب بدل وم دے قبل وما خودنا، پیالے نسکور وم دے تش وما خودنا، پیالے نسکور وم دے تش وما خودنا. کرے سجدے تنا دا پیدا کرے، خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے، خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے،
خالق میں ککرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت اومدے لگو ما خود نہ تندیا مت اومدے لگو ما خود نہ پیالے 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 نسور و مت شو مت خود نہ پیالے نسور و مت شو مت خود نہ تشو مت شو 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 مت شو مت خود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات اومدے لگو ما خود نا تندیا مات اومدے لگو ما خود نا ہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود 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 دیار دی تصویر خالا ہیرو ما خود نا پیالے پیالے نسکو رو دے تشو ما خود نا پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نا